درنو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه د 1322 لمریز کال د 22 مده چې د 2014 میلادي کال د میل 12 سره برابر شي د ازلی رادیو په دې خبری مجله کې د پاکستان د انتخاباتو په ارتباط چې نواز شریف وایي ګټون کوي دی او د غرس له ولسمشر کرزی سره د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د کتنو او د دوی د خبرو په ارتباط راپورونه لرو خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر له امریکا څخه وغوښتل د ګوانتنامو بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ایراني ځواکونو په ډزو لس افغانان وژل شوي دي او په پاکستان کې نواز شریف خپل ګوند د پرونیو انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ د خبرونو تفصیل افغان حکومت یو ور بیا له امریکا غوښتي چې په ګوانتنامو کې بندي افغانان ور وسپاري شاغلی کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ویلیام برن سره ولیدل او د نورو مسایلو ترڅنګ په ګوانتنامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه ورسره خبري وکړه د ولسمشر کرزی ویان جاوید ایمل فیزی ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ژمنه وکړه چې واشنگتن ته له رسیدو سره سم به دا مسله له خپلو جګپړو چارواکو سره مطرح کړي دواړو لوریو د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو له پاکستان سره په پولو د ستونزو او د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارل کېدو پر څرنګوالي هم خبرې وکړې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ایران سرحدي ساتونکو پر غیر قانوني افغان کډوالو په ډزو کې لس تنه وژلي او زیات شمېر دورې زخمیان کړي دي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ایراني سرحدي ځواکونو دا کار په کلکه وغنده او غیر انساني وباله صدیقي ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه دا کار شوی د کورنۍ چارو وزارت د عمل غندي ټول همسایګانو دا تقاضا ده چې د قوانینو پر اساس باندې د دوی خپل برخورد د هغه کسانو سره وکړي چې غیر قانوني مهاجرت کوي
په همدې حال کې د فراوالی ازادي رادیو ته وویل چې د ایران سرحدي ځواکونو شپاړستنه هغه افغانان نیولې دي چې د دې ولایت له لارې پرون ایران ته د ننوتلو هڅه کوله د فراه ولی وای چې په دې ولایت کې د مخدره موادو دوه تنه قاچاق بران نیولې دي ولی اکرم خپلواک پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوې دي
نیروی سرحدی ما دو نفر از قاچاق برا گرفتار
کرده دیوائی زموج امنیتی ځواکونو دو تن قاچاق رون که نیولی چه هر چه یوی ایرانه یا بل افغان ده ده فرا والی وی ده افغانستان و ایران پر گرد و پلو پا پراتو سیمو که ده مخدر و موادو ده قاچاق رون که ده نیولو لپاره ده عملیات دوام لری د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف خپل بریالیتوب اعلان کړ د پاکستان د پرونو انتخاباتو په نتیجه کې د سشکاری چې نواز شریف د دغه هیواد په ملي جرګه کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې وي نواز شریف چې تر دې مخکې هم دوه دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی د خپل ګوند پلویانو ته خپل بری اعلان کړ او له ټولو ګوندونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه د انتخاباتو له لومړنیو یا غیر رسمي نتیجو د سشکاری چې نواز شریف هم د حکومت جوړولو لپاره په ملي جرګه کې بشپړ اکثریت نه دی ترلاسه کړی او دې ته اړ دی چې ائتلاف جوړ کړي د پاکستان په پرونو انتخاباتو کې د نواز شریف له مسلم لیگ نون وروسته د عمران خان په مشهد تحریک انصاف زیاتې چوکۍ ګټلې دي دغه ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې بری اعلان کړی او ویلي دي چې ایالتي حکومت به جوړ کړي په بلوچستان ایالت کې بیا د محمود خان اڅکزي په مشهد پښتونخوا ملي عوامي ګوند وړاندې ښکاري په پاکستان کې پر کاندیدانو له خونړیو حملو او د وسلوالو له خبرداریو سره هم ګڼ شمېر خلک رایو مرکزونو ته ورغلل او په ټاکنو کې ګډون وکړ پرون د انتخاباتو کمیسون د خلکو د ګډون په خاطر د رایو ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړ او د کمیسون یو غړي اشتیاق احمد د انتخابات ستر برای وباله
او ریاس کې توام دارون کې تعاون سه الله تعالی کی مدد سه ان شاء الله
د خدای په مرسته او د ټولو ادارو په مرسته د پاکستان د انتخاباتو کمیسون وتوانید چې په بریالیتوب خپل لومړی دنده یعنی په دې هیواد کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي پاکستانی طالبانو پرونی ټاکنې غندلې غیر اسلامي بللې دي د پاکستان د انتخاباتو په اړه په دې خبرونه کې ورسته راپورونه هم لرو د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی او د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر سعید جلیلی ځانونه د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو په لیست کې شامل کړل. په ایران کې د جون په 14مه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او لږ تر لږه 350 تنه کاندیدان دي. رفسنجانی په 2009 میلادي کال کې د ولسمشر محمود احمدینژاد د بیا ټاکل کېدو په مهال د حکومت پر بندیزونو انتقادونه کړي وو. او د ترکیې حکومت د سوریې پر ځواکونو د هغو دوو بمي چاودنو تور لګولې چې 40 تنه پکې وژل شوي او تر 100 زیات ژوبل شوي دي. چاودنې د سوریې پولي ته په نږدې پرتو سیمو کې وشوې. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بلند اوجویت ویلي چې په عمومي ډول د بشار اسد رژیم ته پر وفادارو جنګیالیو د دې حملو د ترسره کولو شک کیږي. د بلند اوجویت په وینا انقره غواړي چې دې عمل ته تر ځواب ورکولو مخکې پوره څېړنې وکړي. یو بله حساسه مسله دا ده چې دا ولایت له سوریې سره پر پوله پروت دی. دا کار شاید د هغه حساسیت د پارولو لپاره شوی وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود احمد اوغلو پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د ځان ساتلو لپاره هر ضروري اقدام سرته رسوي.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لرویه د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 20. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 15. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 28، چټش پارس. او په مزار شریف شار کې باسمان ځای ځای ورېځوي، د تودوخه لوړ درجه 22، چټه 14.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 9:00 شوې ده. د خبري مجلې په دوام کې نواز شریف وای چې ګوندې په انتخاباتو کې د ملي جرګې اکثره چوکۍ ګټلې دي. ولسمشر کرزی د امریکا له بهرنیو چارو له مرستیال وزیر څخه وغوښتل چې د ګوانتانامو بندیان افغان دولت ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت پر افغان کډوالو د ایراني پوله ساتو ډزې وغندلې. په غزنی کې پاسنوال وای چې 8 طالبان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وای چې طالبانو پرې برښنات پرچاو کړی ده. د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د ایران سرحدي ساتونکو پر غیر قانوني افغان کډوالو په ډزو کې لس تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. له سیمې څخه راپورونه وای چې یو شمېر افغانان بې درکه دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د ایراني سرحدي ځواکونو دا کار په کلکه وغند. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لسو افغانانو د وژل کېدو خبر تاییدوي او د دې کار پله د ایران پر سرحدي ساتونکو راچوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي دغه پیشه غیر بشري او د نړیوالو قوانینو خلاف بللې او دا کار په شدت غندلې دی.
متاسفانه بیا هم د افغانستان او ایران کله کې چې یو شمېر افغانان غیر قانوني غوښته چې مهاجرت وکړي ایران ته، د ایران د سرحدي ځواکونو نخوا په نخښه شوي دي. متاسفانه گزارشونه چې موږ ته رسېدلي په کې لس کسه افغانان شهیدان شوي او د لس څخه زیات هم ټپیان دي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو نخوا شفخانو ته په ولایت فراه کې انتقال شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه عمل چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ترسره شوی دی یو خلاف د ټول نړیوال قوانینو دی چې په هیڅ ځای کې غیر مهاجرت او یا هغه کسان چې غیر قانوني مهاجرت کوي چې هغوی باندې باید برید ونیسي.
ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې د افغانستان ګاونډي باید له غیر قانوني افغان کډوالو سره قانوني چلند وکړي او د ده په وینا د ایران د سرحدي ځواکونو دغسې چلند د منلو وړ نه دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه مسله به په جدیت وڅاري. پرون له فرات څخه په رپورټونو کې وویل شول چې ایراني ځواکونو پر څه باندې 300 هغو افغانانو ډزې کړي چې د دغه ولایت لارې د ایران خاورې ته د ورنوتلو هڅه کوله او ګڼ شمېر کسان یې وژلي دي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې دا لنه د سرګند سوي چې په دقیق ډول څومره کسان د قاچاقونکو په مرسته ایران ته د تک په حال کې وو. د فراوالی وایي چې دوی ته معلومات رسیدلي چې لشتلژ شپاړستنه دغه افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا نیول سوي هم دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت فرات نږدې د دغه پیښو په اړه تبصرې را کړې ده او په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو هم په دې ارتباط څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا له امریکا وغوښتل چې په ګوانتانامو کې بندي افغانان د افغانستان حکومت ته وسپاري. ښاغلي کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویلیام برن سره ولیدل او د نورو مسایلو ترڅنګ په ګوانتانامو زندان کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه ورسره خبرې وکړې. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي په ګوانتانامو کې د زندانی افغانانو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه لري. د ولسمشر ویان پرون د ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې ښاغلي کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ویلیام برنس سره په خبرو کې یو اربیا په ګوانتانامو کې د افغان زندانیانو د موجودیت مسأله را سربېره کړې ده او غوښتنه یې کړې چې دغه کسان افغانستان ته ستانه کړي. جاوید فیضی وویل
سو دا زندانیان د بند پاتې مودې بلته سپری سی او د دوسی وڅېړل. دا موضوع لکه چې ما اول مخکې هم د امریکای سفیر سره او د جنرال دن فرسر په کابل کې مطرح شوی و.
لا ګوانتانامو څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو مسله د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې لروانو حلو ځلو سره به ارتباط نه ده. څومره مخکې هم ولسمشر کرزی له امریکایي چارواکو سره پر دې مسله خبرې کړې وې. خو د جمهور رئیس حامد کرزی ویاند وایي چې په ګوانتانامو کې وروستي غذایی اتصاب او د زندانیانو وضعیت د کابل حکومت ته جدي اندېښنه پیدا کرده.
امی دلیل بوده که ما چند قبل هم همین موضوع رو با مقامات امریکایی
جاوید فیضی وایی هم دا دلیل ده چی موږ څو ورځې مخکې هم له امریکایی چارواکو سره دا خبره یاده کړې او دا ور هم ولسمشر حامد کرزی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره خبرې پرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ژمنه وکړه چې واشنگتن ته رسیدو سره سم به د خپل هیواد له چارواکو سره دغه مسله مطرح کړي. د افغانستان د حکومت په وینا اوس مهال په ګوانتانامو کې د 15 خطر شلو تنو پورې افغانان بندیان دي. د جمهور حامد کرزی ویاند وایي چې د ګوانتانامو زندانیان به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تفاهم لیک لمخې د کابل حکومت ته سپارل کیږي. جاوید فیضی وایي لدې کسانو سره به د افغانستان د قوانینو لمخې چلند وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په مازرت سره چې د افغانستان د ولسمشر د وینوم اشتباهن جاوید فیضی وویل شو د افغانستان د ولسمشر وین ایمل فیضی دی. د کابل شهر د بیلابیلو پوهنتونونو لسګونو محصلانو او د ځوانانو د ټولنو غړیو پرون د ملي شورا مخته یو سولې ز مظاهره وکړه. مظاهره چانو پر ملي شورا او د کابینې پر زینو وزیرانو ژغ وکړ چې پر یو بل د لګیدلو تورونو په اړه ملت ته روشانه استاند وړاندې کړي. دوی د خراس د حقوق وکیلانو د نمونو د افشا کېدو غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په فساد کې په لاس لرلو تورن شوي دي. نور حال د محمد قاسم سولمل پر راپور کې وابري.
وروسته لغې چې د مالی وزیر د ملي شورا ځینې غړي په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړل، لسګونو کسانو د شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې د کابل ښار د بیلابیلو پوهنتونونو محصلان او د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو غړي پکښې وو، له ملي شورا د هغو وکیلانو د نمونه افشا کول وغوښتل چې په قاچاق او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن سوي دي. ځینې له دې مظاهره کوونکو د غراس په اړه د وضاحت غوښتنه کوله چې یو شمېر وزیران ولې تر څو ځله استیزا کول وروسته بیا هم د اعتماد رای ترلاسه کوي.
د اداري فساد پر وړاندې باندې موږ نن دغه لاریون د ولس حق قانون باندې سر ته رسوو چې په دې کې زموږ غوښتنې دغه دي چې د وکیل تور پر وزیر باندې د روښانه شي، ملت ته د وزیر تور پر وکیل باندې هم ملت ته د اسنادو سره روښانه شي، او دوی د دغه ناندریو پر ځای دغه معاملو پر ځای باندې دغه فساد پر ځای باندې د هیواد په ملي مسایلو باندې دوی بحث وکړي.
عبدالرزاق زواکم او د لاریون موږ د هغه مفسدو وزیرانو د هغه مفسدو وکیلانو چې په فساد کې شکل دي دغه پر ضد باندې لاریون کړی دي.
د کورونی چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ سمو د مخکې د ملي شورا له یو شمېر غړو شکایت وکړ او څرګنده کړ چې د څلور میاشتو په ترڅ کې د ته څه باندې 15,000 اریزه وړاندې کړې دي. تر دې وروسته د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال هم ویل دا سیاست لري چې شی په ملي شورا کې و وړه ډله د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په ګمرکونو کې د خپل کسانو د ګمارلو لپاره پر د فشار راولي.
او سم د دې خبری مجلې د زینو مهم مطالبه سرټکی او زلبیا د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د ایران سرحدي سواتونکو پر غیر قانوني افغان کډوالو په دزو کې لاستنه وشلې او زیات شمیر نورې ټپیان کړې دي. افغان حکومت یو وار بیا له امریکا وغوښتل چې په ګوانتنامو کې بندي افغانان ور وسپاري. د فراه والی وایي چې په دې ولایت کې د مخدرو موادو دوه تنه قاچاقبران نیول شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې بریالیتوب اعلان کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی او د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو سره د مذاکره کوونکي هیئت مشر سعید جلیلی ځانونه د ولسمشر لپاره د کاندیدانو په لیست کې شامل کړل. او د ترکیه حکومت د سوریه پر ځواکونو د هغو دو بمی چاودنو تور پوری کړ چې 40 تنه پکې وژل شوي دي. څو شېبې وروسته پاکستان ته ځو او د پاکستان د پرونیو انتخاباتو په اړه له خپلو خبریالانو څخه وروستي معلومات غواړو، خو مخکې تر دې به له صالح محمد صالح څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په پاکستان کې پرونی پارلماني انتخابات په سیمه کې یو خبر جوړونکې پیښه و چې نړیوالو ورځپاڼو هم ورباندې تبصرې کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي ځینې پاکستانیان د طالبانو له ګواښونو سره سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل او د خپل هیواد په تاریخي انتخاباتو کې برخه واخیسته. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په زیاتو شهرونو کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و. د رای ورکولو مرکزونو په وړاندې د خلکو اوږده کتارونه ولاړ و. د انتخاباتو کمیسیون هم د رای ورکولو موده د یو ساعت لپاره وغځوله. ورځپاڼه د شیزنه رای ورکوونکو یو مرکز انځوروي چې شاوخوا 300 شیزي په یو کتار کې ورته ولاړې دي، چادري اغوستي او د خپل رای کارولو ته انتظار کوي. د سبا اقبال په نامه یو شیزي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي هغه تر دې مخکې رای نه ورکړې، اوس د رای ورکولو مرکز راغلی چې د عمران خان په نامه د یو مخکښ کاندید هغه بدلون ته رای ورکړي چې د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه. نیویورک ټایمز لیکي سره له دې چې له 1901 میلادي کال راهیسې د پاکستان کې لسم انتخابات دي، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو ملکي حکومت خپل دوره بشپړوي او قدرت د انتخاباتو په نتیجه کې یو بل حکومت ته په سولیز ډول ورسپاري. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د پخوانیو انتخاباتو په پرتله په اوسنیو هغو کې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې دخالت کم و. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د انتخاباتو نتیجه د دې هیواد او امریکا پر اړیکو هم اغیز کولای سي. هغه روابط چې په وروستیو څو کلونو کې کله ښه او کله هم خراب و او په وروستیو کې نسبي شوالی پکې ښکاري. کرسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې هم د پاکستان انتخاباتو ته کتنه کړې ده. عمران خان یې د پاکستان او امریکا لپاره تر ټولو شاهي لبللې. ورځپاڼې لیکي عمران خان هغه کرکټ باز دی چې اوس سیاستوال سوی دی. د پاکستان په خاوره کې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو سخت مخالف دی. خود تحریک انصاف ګوند به په پاکستان کې دیموکراسي، د ځوانانو د رای ورکولو حق او د ښځو حقوق ښه تحکیم کړي، ځکه نو اسلام آباد به وکولای سي د امریکا لپاره ښه شریک وي. د کرسچن ساينس مانیټور په باور په پاکستان کې د عامو خلکو په نظر عمران خان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو له سرسختو منتقدانو دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف هغه سیال چې د عمران خان په پرتله یو څه مخکې دی ویلي چې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض کې به په افغانستان کې پر ډیره ناټو ځواکونو اکمالاتي لارې بندې کړي، خو عمران خان عملا اقدام وکړ. د ساري په توګه د 2012 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې عمران د امریکا د بي پيلوټ الوتکو له ځینو نورو مخالفانو سره یو ځای د دغو الوتکو په بریدونو زیانمن شوی او سیمو ته ولاړ. هلته ژمنه وکړه که په انتخاباتو کې ګټون کوي سي د پاکستان پر هوایي ځواکونو به امر وکړي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي.
صالح محمد صالح و چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او په دغه ورځپاڼو کې د افغانستان پیش نه بلکې د پاکستان انتخاباتو ته کتنه کړې و. اوس چې خبره د پاکستان شو، پاکستان ته ځو، لکه څنګه چې مو مخکې ویل د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په پرونیو انتخاباتو کې خپل بریالیتوب اعلان کړی دی. د ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان انګار د ټلیفون له لارې را سره دی. انګار صاحب، هر کله درته وایي نواز شریف خو اعلان کړی دی چې انتخابات یې ګټلی دي، لیکن داسې ویل کېږي چې پوره اکثریت یې نه دی ترلاسه کړی او یوه ائتلاف ته اړتیا لري. مجموعاً تر اوسه پورې د غیر رسمي اعلان شویو نتیجو په باره کې زموږ اورېدونکو ته ووایه چې د مرکزي پارلمان یا د ملي جرګې څومره چوکۍ د نواز شریف مشی نون ګروپ ګټلې دي؟ مسلم لیگ نون ګروپ.
بله، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو ویل، تر اوسه پورې رسمي نتایج نه دي اعلان شوي. غیر رسمي نتایج ښیي چې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ډلې په قومي اسمبلی یا مرکزي پارلمان کې د 202 چوکیو د ډلې، البته د 202 چوکیو نه تر اوسه د 202 نتیجه غیر رسمي اعلان شوي. په هغه کې 38 مسلم لیگ نواز شریف ډلې ګټلې دي، او 14 تحریک انصاف عمران خان ګټلې، 11 پکې پیپلز ګوند ګټلې دي. په سندھ اسمبلی کې تر اوسه پورې نواز شریف ډېر وروسته دی، یوه چوکۍ اخیستې، او پیپل ګوند شل چوکۍ اخیستې. د تحریک انصاف لا پکې نشته، د متحده قومي غورځنګ شپږ چوکۍ دي. په پنجاب اسمبلی کې د 299 چوکیو نه د 50 نتیجه راغلې غیر رسمي. په هغه کې 28 مسلم لیگ نون اخیستې، شپږ پکې تحریک انصاف اخیستې، یوه پیپل ګوند اخیستې، 14 آزاد کاندیدان دي. په خیبر پختونخوا کې د 99 انتخابي چوکیو نه، البته د 250 چوکیو غیر رسمي نتیجه اعلان شوې، چې په هغه کې څلور د مسلم لیگ ډلې 18 وروستي نتایج هم تر 20 پورې ښیي غیر رسمي، چې دا تحریک انصاف اخیستې ده، او درې څوکۍ پکې مسلم لیگ اخیستې، او 15 څوکۍ د شیرپاو ډلې اخیستې، او درې څوکۍ تر اوسه پورې یوازې عوامي نېشنل ګوند اخیستې ده. بلوچستان هم 15 څوکۍ غیر رسمي د نتیجه اعلان شوې، چې هغه کې یوازې 15 څوکۍ مسلم لیگ نون اخیستې دي، او د څلور څوکۍ آزادو کاندیدانو اخیستې. البته دلته چې کوم غیر رسمي نتایج تر اوسه اعلان شوي، په دې کې دومره ډېر څه نشته، خو وایي چې محمود خان اڅکزي ګوند هم په بلوچستان کې تر نورو یو څه مخکې دی. بلې،
ډېره مننه انګار صاحب. په بلوچستان کې بیا د اسري راډیو خبريال بارکوال میاخیل وایي چې لومړنیو نتیجو داسې ښکاریږي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې وي. کوټې ته زو او د بارکوال میاخیل راپور اورو.
په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله انتخابات په ډیره سولیز فضا کې ترسره نسول، خو بیا هم د رایو ورکوونکو شمیر په کې تر تیرو انتخاباتو زیات و. د ایالت په بلوچستان سیمو کې د وسلوالو لخوا د رایو ورکولو پر مرکزونو پر لپسې بریدونه روان و، چې د رایو اچولو بهیر ته تاوان ورساوه، خو یې نه ځنډاوه. پرون مازدیګر په جنوب ختیځ سیمه نصیر آباد کې په چاتر نومې ځای کې د یو آزاد کاندید خادم حسین پلویان تر رایو ورکولو وروسته په یوه بس کې د راستنېدو په حال کې و، چې د سړک له غاړې ماین پرې وچاو د، او په نتیجه کې 10 تنه ووژل سول او 20 تنه په کې ټپیان سول. په خاران سیمه کې هم د هندو لژکیو په یو کوڅه کې د رای ورکولو پر مرکز باندې په برید کې یو تن ووژل سو. د کلات سیمه په سوراب نومې ځای کې هم د رای ورکولو پر مرکز باندې موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او 2 تنه یې ووژل. د کوټې ښار د رای ورکولو سولیزه فضا هم تر ماسپښین وروسته په تاوتریخوالي بدله سوه. د ښار په منځ کې په شابو کلی کې د ښځو د رای ورکولو پر مرکز لاسي بم وغورځول سو، چې څلور ښځې ټپي کړې. همدارنګه د حالت په پښتني سیمو کې هم انتخاباتو د څو تنو ژوند واخیست. د کوټه ښار شمال لوري ته په کوچلاخ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند پر انتخاباتي دفتر د لاسي بم برید وسو، چې د دې ګوند د کاندید ستار کاکړ په شمول شپږ تنه په کې ټپیان سول. د افغانستان پولې ته نږدې د چمن سیمه په فیضو کلي کې د یو آزاد کاندید او د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو ترمنځ ناندرۍ په شخړه بدله سوه، چې پر یوه بلې ډزې وکړې، او په نتیجه کې څلور تنه ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. تر اوسه پورې د ترلاسه شویو غیر رسمي نتایجو له مخې د بلوچستان د ایالتي اسمبلی پر 50 څوکیو باندې ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند اکثریت ترلاسه کړی، او د کوټې ښار په شمول له نورو پښتني سیمو یې 11 څوکۍ ګټلې دي. همدارنګه د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی له دوو حوزو څخه مرکزي پارلمان ته بریالی شوی دی. د بلوچي سیمو غیر رسمي نتایج لا هم نه دي ترلاسه شوي، خو ځینې نتایج شوي راپورونه ښیي چې هلته هم ملت پالو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یادونې وړ ده چې د وژل شوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکټي زوی نوابزاده طلال اکبر بوکټي، چې څو ورځې وړاندې یوازې خپل کاندیدای لاس پر سر سوی وو، پرون د انتخاباتو د بهیر تر پای ته رسیدو مخکې د خپل ګوند جمهوری وطن ګوند لخوا له انتخاباتو بایکاټ اعلان کړ، او تورې ولګاوه چې دا انتخابات له درغلي پاک نه دي.
د پاکستان د انتخاباتو او د هغو د نتیجو په اړه افغان کارپوهان سوی. یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چیرې د پاکستان پوځي حکومت د افغانستان په اړه د دې هیواد د نوي حکومت په سیاست کې مداخله ونکړي د افغانستان او پاکستان اړیکې به تر پخوا ښې شي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي چې هغه کسان د واک پر ګدۍ کښېنوي څو د آی اس آی ګټې خوندي وساتل شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال لودین راپور واوري.
یو شمیر افغان کارپوهان هیله څرګندوي چې په پاکستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره به د افغانستان په اړه د دې هیواد پالیسي یو څه نرمه شي. د چارو د پوهانو په باور د پاکستان مشران غواړي د افغانستان په اړه په هر ډول پریکړو کې برخه ولري. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي د پاکستان پوز او استخباراتي کړیو تر ډیره هڅه کړې چې نواز شریف مسلم لیگ او د عمران خان ګوند تحریک انصاف ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب لاره پرانیزي. یو تن افغان کارپوه حاجي سید داود هیله مند چې په دې ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر بریا وروسته به د افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې ښې شي، خو بیا هم د دې ویرشته چې د پاکستان حکومت به د ملکی حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي، چې نوی حکومت به هم د تیر حکومت پر پل پل کېږدي. حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت ته په افغانستان کې څلور مسلې مهم دي.
د پاکستان نوی دولت به د افغانستان څلور مسلې په پام کې نیسي. په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات، له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل، د سولې خبرې اترې او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي اډې. اساسي مسله دا ده چې په تیرو 11 کلونو کې پاکستان خپل اعتبار بایللی لیدای. اوس پاکستان د 1990 کلونو په حالت کې نه دی چې په افغانستان کې هرڅه وکړی سي، خو د پاکستان نوی حکومت به په افغانستان کې د خپل نظامیانو یو لاوډ سپیکر وي.
تر ډیره عام افغانان نواز شریف ته د یو مشکوک سیاست مدار په سترګه ګوري او وایي چې د ده د واک په دوران کې افغان ملي اردو له منځه ولاړه. د سیاسي چارو بل افغان کتونکی رشید وزیری وایي که په پاکستان کې هر څوک واک ته ورسیږي له پخوانه به یې له افغانستان سره اړیکې یو څه ښې وي.
د نوو شریف میوایي لګیدای شتون بزنسمن دی، هغه د خپل تجارت او خپل منافعو لپاره هم د تا اړتیا لري چې د افغانستان سره مرسته وکړي. دغه څه د هند سره هم د افغانستان له لارې مدني شرکت او افغانستان سره مخامخ د تجارت په مسله کې نوی یو سیاست د غوړه کولو په مسله باندې غور وکړي.
محمد عارف لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د وخت کموالی لکبل په غزنی کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو د جګړې او د هلمند د برښنا د پرچاوي په اړه راپورونه نشو خبرولې. پراتونکو خبرونه کې به وړاندې کړو.
د ژوند رنگونه
اردو کې قماندان د خپلې دیغه په ماش گزارانه کې د لکه
نه نو دغه په ماش گزارانه کې د لکه رام ور کړو وک خوراک پوشاکم کړو سم پی کړی و اوس ز خپل چوزې په ته تلم د خطر لاړه مې چیک زای اوس مکه واخلو سبا ورځ د ورو رغلاک
مشکل څوم کې وی چې مکتب دې پرې
کوم سم کې ونوم کې
بیا تا نه کشران هم شته ورونه
ما نه کشران شته دی و
هغه څه کوي
هغه هم بس د مکتب وای مدرسې وای
کله چې ملي اردو ته لاړې کنه آلته څنګه امتحان درنه واخی څه دی وکړل
آل ته بس فورمې اخلي نو فورمې دې چې درس وای درس نه بعد به وظیفه ته ځي درې میاشتې درس ده
کا وای چې ډیر سخت ټریننګ وی اول کې څنګه ټریننګ
بس خت ټریننګ وینو بس هم که بس تیر شو په مونږ باندې
نه لکه څنګه و هغه کو وای یو څه پاړه
خو به درسونه ونه ټریننګ هم دا چې منډه به را کول یو تمرین ډیر را باندې کاو خو نو
د تمرین په وخت کې څنګه ستړی کې دی زړه دې تنګې ده کنه
بس نو ور کنه نو ستړی کې دی نو زړه ور کې تنګ ساتم تیر ور کې
وای ټریننګ ډیر سخت
بس نه پری دی نو راجو کلا کلا راځو
بیا کور ته څنګه خپل خواخه راځي دونه
نه اجازه را کوي پلار نه سره اجازه
اوس چې کله ملیور دته تللې اوس مکورانه حالت څنګه شوی
خوشاله نه نو چیر را
څه څه مسولیتونه اوسه تا په غاړه دي چې هغه به ته وکي
بس نو کور مسولیت ده نو ما سودا وبلو
ځانته ساتي روپي
نه نه ځانته وس ساتي
څومره د ژوند تغییر کړی دی هغه نتر اوسه
بس تغییر کړی ده نو ډیر تغییر کړی
خوشاله اوس خپل ژوند کې
وا خوشاله نو په خوانه خدا شکر ده
مننه خوشاله
خوشاله